السلام علیکم. په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو د خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر نن په یو پیغام کې د ایران د خلکو ملاتړ څرګند کړ. دا وروسته لدی چې ایرانی چارواکو انټرنیټ بند کړی او هڅه کوي چې په ټول هیواد کې د حکومت ضد سوله ییز لاریونونه وځپي. مارکو روبیو نن پر ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې د ایران د زړورو خلکو ملاتړ کوي. یوه ورځ مخکې تر دې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران چارواکو ته یو نوی خبرداری ورکړ او ویل غوره ده چې پر لاریون کوونکو ډزې ونه کړي کنه دوی به هم ډزې پیل کړي. په ایران کې اعتراض کوونکو تیره شپه د پلازمینې تهران د ځینو سیمو په ګډون په ګڼو ښارونو کې د حکومت ضد شعارونه ورکړل او د یو شمېر مظاهرو په ترڅ کې د ایران د شاهزاده رضا پهلوي حمایت وکړ. په ایران کې نن د ناکراریو څوارلسمه ورځ ده او د بشري حقونو یو بنسټ ویلي چې د اعتراضونو له پایله تر اوسه د نهو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي او سلګونه نور ټپیان شوي دي. د سوریې پوز نن وویل چې د حلب ښار د شیخ مقصود سیمه یې له کوردي وسلوالو نیولې ده. د سوریې په دوهم ستر ښار کې جګړې د دغه هیواد د ولسمشر احمد الشرع هغه ژمنه ټکنۍ کړې چې له 14 کلنې جګړې وروسته یې ویلي چې سوریا به یو موټی او متحده شي. د امریکا د متحده ایالاتونو او نورو نړیوالو له کوردي وسلوالو سره د سوریې د حکومت د تیرې اونۍ د اوربان هرکلی وکړ، خو کوردي وسلوالو دا ونه منله چې د شیخ مقصود سیمه به د شوې موافقې له مخې پرېږدي. د کوردانو له مخالفت وروسته د جمعې په ورځ ناوخته د سوریې پوځ وویل چې دوی به په دې سیمه کې عملیات پیل کړي. خبرونه له ازادۍ رادیو ناوړي. د روسیې د بلګرود والي نن وویل چې د اوکراین د توغندیو له برید وروسته په سیمه کې د شپږ لکه استوګنو برېښنا پرې شوې، نه مرکز ګرمي لري او نه هم اوبه. ویاچسلاو ګلادکوف په ټلګرام کې لیکلي دي چې د دې ستونزې د مخنیوي لپاره حادثې روانې دي، خو وضعیت ډېر کړکېچن دی. بلګرود د اوکراین له خارکیف سره پوله لري. د 2022 کال په فبروري میاشت کې چې کله روسي ځواکونو پر اوکراین برید وکړ، په بلګرود کې 1.5 میلیون کسانو ژوند کاوه، خو پر دې سیمې په منظم ډول اوکراینی ځواکونه حملې کوي. په لوګر کې 20 نوې لرغونې سیمې کشف شوې. د طالبانو اطلاعات او فرهنګ وزارت نن پر ایکس پاڼه لیکلي چې دغه سیمې د باختري، یوناني او اسلامي دورو مربوط دي. د بیان له مخې دا 20 لرغونې سیمې د لوګر د مرکز پل علم تر څنګ په څار خبره کې برک، خروار او ازره ولسوالیو کې موندل شوي او د لرغونې سیمو په ملي ډیټابیس کې ثبت شوي دي. او د نوې میلادي کال په لومړیو ساعتونو کې په افغانستان کې یوې میرمنې درې ګونی ماشومان وزېګول. ایمرجنسی روغتون د جمعې په ورځ اعلان کړی چې دا درېګونی د دوی په روغتون کې زېږېدلې، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي خبره کړې. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د ازادي راډیو ټکی کام. په ایران کې نن د مظاهرو 14مه ورځ ده. دا ناکراری ورځ تر بلې پراخیږي. لږ تر لږه 50 کسان پکې وژل شوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي ژمی د افغانانو روغتیایي اړتیاوې لا ډېرې کړي.
اتاق ما سرد است،
زموږ خونه ډېره سړه ده، دا ماشوم مې له اوبو سره سخت سینه بغل دی. حیرانه یم چې د ژمی تر پایه څه وکړم.
د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستانه غوښتي چې د افغانانو اخراج ودروي. او د سندلۍ په اړه هم درته په زړه پورې راپور لرو. که تاسو یې کاروئ نو له خطره د بچ کېدو لپاره یې دا راپور درسره مرسته کوي.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلې اوریدونکو د افغانستان مسلو ته ورسته بیرته راستنیږي، خو اوس ورزو غونډي ایران ته هلته نن شنبه د پیل شو مظاهرو او ناکراریو 14مه ورځ ده. په ایران کې د انټرنیټ د قطع کېدو او د برېښنا د پرچاوي راپورونه هم خپریږي. د بشري حقونو د ساري وی ډلې ویلي چې د مظاهرو له پایله تر اوسه لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي دي او له سلګونه نور ټپیان دي. دا چې روسای وضعیت څه دی، همکار مې احمد شیبر دا تحولات څارلی را سره په سټوډیو کې دی. شیبر صاحب ستړي مشي، نن د مظاهرو څوارلسمه ورځ د څه تیریږي په ایران کې؟
مننه لودین صاحب. را پیل بکړو د ایران د حکومت له خبرداري. د ایران حکومت نن په بیان کې د ایران اعتراضونه د دشمن فتنه بللی او ویلي دي چې هدف یې دا دی چې په ښارونو کې د خلکو هوسا ژوند ګډوډ کړي. په دې بیان کې له پوځیانو غوښتل شوي دي چې په ټول ایران کې دي د ملي منافعو ساتنه وکړي او د خلکو شتمنۍ دي خوندي کړي. د ایران حکومت په تهران او نورو سیمو کې حساس ځایونه سپای پاسداران او قرارګاه سارالله ځواکونو ته سپارلي دي. سپای پاسداران ځواکونو نن اعتراض کوونکو ته خبرداری ورکړ چې د امنیت سره کرشه ده. په دې ترڅ کې د ایران شاهزاده رضا پهلوي پر پوځي او امنیتي ځواکونو شخ کړی چې پام مو بي چې چارواکي تاسو اچوي چې له ولس سره په خوډب کې شکیل شي. دا څرګندونې وروسته له هغه شوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې پورز د ایران مشانو ته یو نوی خبرداری ورکړ او د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د شنبې پورز یعنی نن اعلان وکړ متحد ایالات د ایران د زړورو خلکو ملاتړ کوي. تیره شپه ناکراریو دوام درلود. دولتي رسنیو ویلي دي چې د تهران په لویدیځ کې د کراچ په سیمه کې اعتراض کوونکو د ښاروالي ودانۍ سوځولې ده. دولتي تلویزیون په ورته وخت کې د وژل شویو امنیتي ځواکونو د جنازې مراسم ښکاره کړل او ویل چې دا کسان په شیراز، قم او همدان ښارونو کې د بلواګرو له لوري وژل شوي دي. په تیرو نږدې دوو اونیو کې لاریونونه د ایران په ډیری برخو کې خپره شوي چې د لوړ انفلاسیون په غبرګون کې پیل شوي، مګر په چټکۍ سره سیاسي شوي چې لاریون کوونکي د مذهبي واکمنۍ د پای ته رسولو غوښتنه کوي. چارواکي پر امریکا او اسرائیل د بلواګانو د هڅولو تور پورې کوي. د ایران د بشري حقونو سازمان چې په ناروې کې میشته د جمعې پر ورځ چې د لاریونونو دیارلسمه وه، د اعتراضونو پر مهال د لږ تر لږه 150 کسانو د وژل کېدو او د سلګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی. د ایران د مظاهرو په ترڅ کې د اوشت مرجوب لشمیرې په سختۍ ترلاسه کېدای شي، ځکه چې د پنجشنبې له شپې را په دې خوا انټرنټ هم قطع شوی. نن د ایران حکومت رسما ومنله چې انټرنټ دوی قطع کړی دی. د مهر دولتي خبري آژانس البته لودین صاحب لکه څنګه چې په دې راپور کې اشاره ورته وکړله، د اعتراضونو لپاره اقتصادي و. نن د مهر دولتي آژانس خبر ورکړ چې د ایران په بازار کې د جینو اجناسو بې ډیر زیاتې لوړې شوې دي. مثلا په دې راپور کې دوی د یو کارتن هګیو چې هغه په راپور کې اشاره ورته کړې چې شاوخوا 2 کیلوګرامه کیږي، بیا تیرونی په پای کې دغه یو کارتن هګی 2,15,000 تومانه وي. نن 4,00,000 تومانه ته لوړې شوې دي. د چرګ غوښه تیرونی په پیل کې هر کیلوګرام 1,90,000 تومانه وو او نن 2,15,000 تومانو ته د دې بیا زیات شوی دی.
کور ودان احمد شیبر، لکه څنګه مو چې وویل دغه مظاهره په لومړیو کې په تهران کې د بهرنیو اسارو په وړاندې د تومنو د بیساري ټټېدو له کبله پیل شوې چې وروسته یې سیاسي بڼه خپله کړه او ګڼو ښارونو ته یې لمن وغځېده. د مظاهرو یوه برخه به واورو. اوریدونکو راسره پاته شئ که غواړی چې د ایران کې د مظاهرو له تازه حاله خبر کئ، ازادي راډیو در سره وڅارئ. ازادي راډیو پر وی پانه کې اوریدل شئ او دغه راس د ازادي راډیو خبرونه راپورنه پر وی پانه سربیره زموږ په ټولنیزو رسنیو کې هم د لاسرسي وړ دي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
لا نړی
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور.
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
اوریدونکو اوس هم راځو د افغانستان اړوند مسلو ته. د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او وایي په افغانستان کې د هوا له سړېدو سره د خلکو روغتیایي اړتیاوې زیاتې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې دسمبر په وروستیو کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویاند وویل چې په دې هیواد کې د موسمي او تنفسي ناروغیو د زیاتېدو پیښې زیاتې شوې. د افغانستان د یخو ولایتونو چې اوس مهال پکې سختې واورې هم شوې دي، یو شمېر اوسېدونکي وایي چې د کورنۍ غړي د زکام په ګډون په بېلابېلو ناروغیو اخته شوي خو په سیمو کې روغتیایي امکانات نشته. دا چې د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنې څه دي او خلک په ژمي کې د روغتیایي خدمتونو په اړه څه وایي، دا او نور مسایل به زموږ د همکار اکرام الله اکرام راپور کې وګورو.
په افغانستان کې د حواله سړېدو سره د روغتیایي اسانتیاو د کمښت او موسمي ناروغیو د زیاتېدو په اړه د اندېښنو په دوام، تازه د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي په افغانستان کې د حواله سړېدو سره د خلکو روغتیایي اړتیاوې زیاتې شوې. د دې سازمان مشر په خپل اکسپانه په یو بیان کې چې جمعه د جنوري نهم خبر کړی ویلي، د تیر 2015 کال د اکتوبر راهیسې د افغانستان په 15 ولایتونو کې 193 روغتیایي مرکزونو ته 223 ټنه اړین درمل او طبي وسایل مرسته رسولې، او دا لکه تر لګه د 200,000 هغو کسانو سره مرسته وکړي چې د واورو لامل یې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی محدود شوی. دا په داسې حال کې چې په افغانستان کې د حواله سړېدو او بیلابیلو ولایتونو کې د واورو ورېدلو لامل د روغتیایي خدمتونو د نشوالي په برخه کې د خلکو شکایتونه زیات شوي، او دې وضعیت د کورنیو په ژوند ژور او مستقیم اغیز کړی. سړه هوا، د لارو بندښت او روغتیایي اسانتیاو ته محدود لاسرسی هغه څه دي چې خلک یې له امله شکایت کوي. د بامیان ولایت د یکاولنګ ولسوالۍ یو اوسیدونکي سید رضا ازادي راډیو ته وویل چې یو زوی ناروغ دی او په ولسوالۍ کې د روغتیایي اسانتیاو د نه موجودیت له امله اړ دی چې 2 کیلومتره مزل وکړي او خپل ناروغ ډاکټر ته یوسي. دی وایي دلته واوره ډېره زیاته ورېدلې ده. په دې سیمه کې په ژمي کې روغتیایي اسانتیاوې صفر کېږي. په بازار کې یوازې یو ډاکټر شته، هغه هم د غاښونو ډاکټر دی چې له بازار کور نیم سات لري دی. که امکانات وي مینخانې ته راځي او که نه وي نه راځي. دلته په لرو پرتو سیمو کې په ژمي کې د ډاکټرانو او روغتیایي اسانتیاو نه موجودیت معمول دی. د پلازمینې کابل یوې اوسیدونکي د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې یو ماشومې سخت سینه بغل دی او 2 وارې صحت طفل روغتون ته وړی خو لا نه دی ښه شوی. هغې وویل چې په خصوصي روغتون کې د ماشوم د درملنې توان نه لري او په دولتي روغتونونو کې امکانات کم دي.
اتاق ما سرد
است، زموږ خونه ډېره سړه ده، دا ماشوم مې له اوبو سره سخت سینه بغل دی. حیرانه یم چې د زمي تر پایه څه وکړم. زموږ اقتصادي وضعیت هیڅ ښه نه دی. ډاکټر ته مې وویل، راته یې وویل چې سینه بغل دی. 2 ځل مې صحت د طفل ته یووړ، شربتونه یې راکړل خو ورسره ښه نه سو.
که څومره طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو هغه د 13 دسمبر په 13مه طالبانو ته نږدې رسنۍ حریت راډیو ته ویلي وو چې په وروستیو کې په دې هیواد کې په موسمي او تنفسي ناروغیو د اخته کسانو شمیر زیات شوی. هغه ویلي وو چې اوس مهال په ټول افغانستان کې نږدې 100,000 کسان د هوا د سړېدلو له امله په موسمي او تنفسي ناروغیو اخته شوي چې زیاته برخه یې له 15 کلونو کم عمره ماشومان دي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک او نړیوالو مرستو د کمښت له امله په دې هیواد کې لاله وړاندې روغتیایي اسانتیاوې تر بل هر وخت کمی شوي. د 13 دسمبر په 23مه د روغتیا نړیوال سازمان WHO او همکاري ادارې د روغتیا کلستر خبر ورکړ چې په 2015 کال کې د سخت مالی کسر له امله د افغانستان په 3 ولایتونو کې 1,545 روغتیایي مرکزونو فعالیتونه یا ځنډول شوي او یا هم په بشپړ ډول بند شوي دي. په راپور کې راغلي وو چې له دې امله لږ تر لږه 3.9 میلیونه خلک اغېزمن شوي. له دې وړاندې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو کمیشنری UNHCR ویلي وو چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې 10.2 میلیونه افغانان په داسې سیمو کې اوسیږي چې آن په 1 ساعت واټن لاره کې هم لومړنیو روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ جاي اوریدونکو، اوس هم ورزو د افغانستان او پاکستان ترمنځ مسالو ته د افغانستان او پاکستان ترمنځ شاوخوا درې میاشتې کېږي چې د تګ راتګ او سوداګرۍ لارې بندې دي. دواړو لورو ته سوداګر وایي چې درانه مالی زیانونه یې اړولي دي. په دغه درې میاشتې موده کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه 53% کې رالوېدلې. تفصیل به له سنا کاکړه واورو.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي چې د تجارتي لارو د اوږدمهاله تړل کېدو له امله د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري 53% کمه شوې، خو د دوی په وینا د دواړو هیوادونو سوداګرو ته رسیدلي مالي زیانونه تر دې ډېر زیات دي چې اټکل یې کېږي. له هغه وروسته چې د 2015 کال د اکتوبر په 12مه د پاکستاني ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښته وشوه، پاکستان له افغانستان سره 8 تجارتي لارې د ډیورنډ کرښې په اوږدو بندې کړې. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مرستیال محمد جونس محمد ازادي راډيو ته وویل.
زه فکر کوم چې دغه کچه چې پاکستان وایي دا کچه در دي هم وړه دی، د دې ترانزیت د افغانستان د لارې څخه مرکزی اسیا ته روسیې ته دې سره په ټاپه ولار دي، او هیڅ ترانزیت تیس پولیس جون دغه عجلانه تصمیمونه چې زموږ همسایه ملک په مکرات عبارت نیولې و دغه په وجه که زموږ تجارت ته دی وخواته کوم سعودي دی تجارت زموږ خواته کوم سعودي د دواړو لورو خلکو ته زیانونه او تاوانونه رسیدلي دي. زموږ تجارت چې دی اوس پر ډېره پر نورو بندرو باندې اتکال لري او دغو بندرو څخه
پاکستانی ورسپانې نیشن د رسمي سرچینو په حواله لیکلي چې د سرحدونو د اوږدمهاله تړل کېدو له امله د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري 35% کمه شوې او پاکستانی صادرونکو ته یوازې له افغانستان سره د سوداګرۍ د محدودېدو له کبله هر میاشت نږدې 180 میلیونه ډالر زیان رسیږي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارتي لارې د خوړو، تیلو او خوراکي توکو د لیږد لپاره ډېر حیاتي ارزښت لري، په ځانګړي ډول د افغانستان لپاره چې سمندر ته لاره نه لري. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی د مشرتابه غړی او د اقتصادي چارو کارپوه آزرق شافیزی ازادي راډیو ته وویل چې هر بندر د نړۍ په لور یوه دریڅه ده، او له پاکستان سره د تجارتي لارو بندیدل د دواړو لورو پوسیاندی.
دا زموږ نه یوازې د وارداتو لپاره خنډ راځيږي، په عین زمان کې دا زموږ صادرات لپاره هم مشکلات پیدا کوي او تکنیکي کوي. نو هیله من یو چې دا لاره زر تر زره د بینلي خواخوږي پر بنسټ خلاص شي. دا نه یوازې زموږ په ضرر دي، بلکې د پاکستان د مولدینو او مسالکینو په ضرر هم دي. منطقي انتیګریشن یا هغه همګرایي اقتصادي تکنیکي
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارتي لارو بندیدل تر دې مخکې هم په سیمه کې د بیو د لوړېدو سبب شوی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه لارې به تر هغې پرانیستې نه وي چې د طالبانو له حکومت څخه د باور وړ لیکلې تضمین ترلاسه نه کړي چې د وسلوالو ډلو د بریدونو مخه به نیسي او د تحریک طالبان پاکستان پر ضد به عملي ګامونه اخلي. طالبان دا اداره دوی چې دوی د تحریک طالبان پاکستان ملاتړ کوي، او د اسلام آباد په ځواب کې د دوی د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر ویلي دي که پاکستان سرحدي لارې پرانیزي دوی به بیا هم تر هغه وخته پورې خلاص نه کړي چې اسلام آباد ټینګ تضمین نه وي ورکړی چې په راتلونکي کې به تجارتي لارې له سیاسي او امنیتي مسایلو سره نه تړي. د دې وضعیت دوام د سوداګرۍ په ټولنو او شنونکو کې جدي اندېښنې راپارولې دي. دوی خبرداری ورکړی که د لارو تړل ادامه پیدا کړي نه یوازې به د دواړو هیوادونو اقتصادي اړیکې نورې کمزورې کړي، بلکې د سیمې بې ثباتي به هم نوره ژوره کړي.
احمد شیبر دا راپور چمتو کړی و. اوس هم راځي ته چې د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان له حکومت غوښتي چې د افغان پناه غوښتونکو د خپل سرو نیونو او جبري ډیپورت لړۍ سملاسي ودروي. دغه سازمان د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ته په یو سرخلاصي لیک کې پرون دا خبره کړې. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
په پلازمین اسلام آباد کې میشت یو افغان کډوال وایي د افغانانو د نیولو او جبري ډیپورت د لړۍ شدت یې ژوند سخت ستونزمن کړی. افغان ماشومان یې د دې وضعیت له امله ښوونځیو ته تلو پاتې شوي. نوموړي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، شنبه د جنورۍ 10 ازادي راډیو ته وویل آن هغه افغانان چې ویزه لري هم د پولیسو له ناوړه چلنده په امن نه دي.
ما و خانوادیم بسیار با
دی وای موږ دلته له سخت ستونزو سره مخ یو. زما اولادونه چې د خونځي په دوهم ټولګي کې وو اوس د افغانانو د ډیپورت کولو له امله خونځي ته لتلو محروم شوي. موږ د داسې پیښو شاهدان هم یو چې آن ویتلرونکي کسان هم نیول شوي دي. کوم ځای کې چې زه اوسېږم له دې ځایه ډېر کسان ډیپورت شوي دي. پندې خار کې بل میشت افغان خبریال احمد سمیم نعیمی وایي په وروستیو ورځو کې په دې هیواد کې د افغانانو د نیولو لړۍ تیزه شوې او د پلازمینې له بېلابېلو سیمو افغانان نیول کېږي او د جکم په نوم د ډیپورت مرکز ته استول کېږي. نعیمی ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی هم تر دې مخکې نیول شوی او
متاسفانه وضعیت
دی وای له بده مرغه وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی. په ځانګړي ډول هر ورځ افغانان نیول کېږي. همدانن سهار هم یو افغان خبریال د پولیسو له لورې نیول شوی. زه هم مخکې نیول شوی وم، خو وروسته د رسنیزو همکارانو په هڅو بیرته راخوشې شوم. ستونزه ټوله د ویزو نه تمدید جوړه کړې ده چې له یوې خوا دوی د ویزې تمدید بند کړي او له بله لورې د نیولو لړۍ تیزه کړي.
افغانها در پاکستان شوند
د اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان له حکومت غوښتي چې د افغان پناه غوښتونکو د خپل سرو نیونو او جبري ډپورت لړۍ سملاسي ودروي. دغه سازمان د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ته په یو سرخلاصي لیک کې چې د جنوري په 9مه د بخښنې نړیوال سازمان په ویپاڼه خپور شوی، دغه هیواد له چارواکو غوښتنه کړې چې د افغان کډوالو شړل ودروي او ډاډ ترلاسه کړي چې هغه کسان چې نړیوال خوندیتوب ته اړتیا لري د نړیوالو بشري حقونو له قانون سره سم خوندي شي. دا سازمان زیاتوي پاکستانی چارواکي باید ډاډ ورکړي چې په دې هیواد کې د افغان کډوالو حقونه خوندي دي، په ځانګړې توګه خپل سری نیول او د کډوالو له کمپونو او د هغوی د استوګنې ځایونو څخه د شړلو څخه ډډه وشي. په راپور کې راغلي چې دغه راز د افغانانو د پیسو او شخصي شتمنیو د لیږد په وړاندې سخت محدودیتونه لګیدلي او په ډیری مواردو کې خلکو ته د خپلو وسایلو او مالونو د راټولولو فرصت لا نه دی ورکړل شوی. له دې وړاندې د بی پولو ډاکټرانو سازمان ایم ایس ایف هم په پاکستان کې د پناه غوښتونکو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي وو چې د ایستلو ویره په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره مرګونی پایلې لري. دغه سازمان د جنوري په 1مه په یو راپور کې ویلي وو چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ایستلو پراخ کمپاین دوی د روغتیايي خدمتونو ترلاسه کولو او د نیولو کېدو خطر ترمنځ سرګردانه کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې د راپور له مخې په 2015 کال کې له پاکستانه 9,30,000 افغانان افغانستان ته اخراج شوي دي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته د بشري حقونو د فعالانو په ګډون د تیر جمهوري حکومت یو شمېر امنیتي ځواکونو، خبریالانو، مدني فعالانو د امنیتي او سیاسي ستونزو او د غراز د کډوالۍ د دوسیو د پرمخ وړلو لپاره پاکستان غوره کړو، خو له تیرو نږدې 2 میاشتو راهیسې په هغه هیواد کې د افغانانو د ویزو د نه تمدید له امله دوی د نیولو او ایستلو له جبري ډیپورت سره مخ دي.
تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اورئ. اوریدونکو، تاسو به په ژمي کې حتما د سندلې کارونې سره بلد وئ. په افغانستان کې لا هم ګڼ شمېر کسان چې بې وزله دي د ژمي پر مهال د ځان د تودولو لپاره سندلې کاروي، خو دغه سندلې له ګټو سره زیانونه هم لري. دا چې زیانونه څه دي په دې راپور کې له دې ډاکټر سره خبرې شوې، نو دا راپور د سره واورئ. بیا وروسته راځو دې ته چې د همدې سندلیو، ګازو او نور سونتوکو له کبله هوا هم ککړه شوې چې په همدې اړه اروپایي ټولنه غونډه لري. د اروپایي ټولنې د غونډې راپور وروسته اورو، خو اوس راځو د سندلۍ او د ژمي په اړه دې راپور ته.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي د اقتصادي ستونزو له امله د خپلو ځانونو تودولو لپاره له سندلۍ استفاده کوي چې په سکرو یې ګرموي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ان د سکرو اخیستلو توان هم نه لري او یوازې د شپې لخوا د څو محدودو ساعتونو لپاره ترې استفاده کوي. د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم اخیستل شي او د څلورو اولادونو سرپرستي ورترغاړه، د ازادي راډیو ته وویل په تیرو کلونو کې له بخاري استفاده کوله او لرګي پکې سوځول، خو اوس د بخاري او د لرګیو د اخیستو وس نه لري.
کور ډیر یخ دی لکه زندان، یوازې لکس کار اخلم، هغه هم ډیر ورځې نشم، یوازې د شپې لکس کار تازه کوم او د سندلۍ لاندې ږدم چې اولادونه مې د سختې یخنۍ له امله ناروغان نشي. اولادونه مې سندلۍ ته راټولېږي، خو ویرېږم چې څو ورځې وروسته د سکرو پیسې به هم نشم پیدا کړلی.
زیاتوي چې دا مال د یو خروار لرګیو بیه شاوخوا 10,000 افغانۍ او د یو ټن ډبرو سکرو بیه شاوخوا 2,000 افغانۍ ده، چې په خبره یې د پراخې بیکاري او بېوزلۍ له امله یې ډېری کورنۍ د اخیستلو توان نه لري. له ایران څخه راستنه شوې یوه میرمن چې اوس د جوزجان ولایت په مرکز شبرغان ښار کې اوسیږي او دوی هم نه غوښتل چې نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل د خپلې سندلې د ګرمولو لپاره ان سکاره هم نه لري او کله کله یې ګاونډیان ورکوي.
دلته یخ ډېر دی، سخت سوړ باد لري او واوره اوري. اړ شوي چې له سندلۍ استفاده وکړو. یو ګاونډی هماغه مسلمان کله ناکله مختلف د سکرو اور راکوي، هغه راوړم سندلۍ کېږدم او ماشومان رابولم چې شاوخوا یې کینی، خو ژر سړېږي. له دوو بړستنو پرته نور هیڅ هم نه لرو.
سندلۍ په افغانستان کې یوه ډېره پخوانۍ دودیزه او عامه وسیله ده چې ډېری کورنۍ په ځانګړي ډول په کلیو هم ښارونو کې د ژمي پر مهال د خپلو ځانونو د تودولو لپاره ترې استفاده کوي. د سندلۍ میز عموما له لرګي جوړیږي او مربع وي، خو ځینې یې مستطیل شکل هم لري. د سندلۍ پر سر غټې برستنې هوارېږي او لاندې ترې لوی اوسپنیز منقل کېښودل کېږي چې تازه شوي سکاره پکې پراته وي. که څه هم د سکرو په وسیله د سندلۍ ګرمول د ډېرو خلکو لپاره نسبتا ارزانه او اسانه چاره ده، خو خپل خطرونه او ستونزې هم لري. په ځانګړي ډول چې څوک د سکرو ګاز ونیسي، ډاکټران خبرداری ورکوي چې په سندلۍ کې د سکرو کارول د سکرو نیولو خطر له ځان سره لري چې په ځینو مواردو کې ان د مرګ لامل کېدای شي. دوی په دې برخه کې د ځینو اړینو مواردو سپارښتنه کوي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر زکریا صدیقی ازادي راډیو ته وویل:
در ابتدا سردردی به مریض پیدا میشه، سرگیچی داشتم.
په پیل کې په سر درد کېږي، سر پیګرسي، زړه بدوالی ورته پیدا کېږي، ورو ورو خوبول کېږي او ان ناڅاپي بیهوشي ور باندې راځي. هغه کارونه چې باید ونه شي دا دي چې په تړلې کوټه کې د سکرو استعمال، د تازه سکرو د اور ترڅنګ ویده کېدل او په سکرو د حمام ګرمول، دا ټول ډېر خطرناک دي. کله چې د سکرو ګاز یو څوک نیسي، بیړني اقدامات دا دي چې دروازې او کړکۍ پرانیستل شي، ناروغ سملاسي پاکې هوا ته وویستل شي، له خپل سره درمل ورکولو او د چایو یا اوبو ورکولو ورته ډډه وشي، او که ناروغ بې هوښه وي باید ژر روغتون ته ولېږدول شي.
د خلک داسې مال د سون توکو د اخیستو د توان نه لرلو له امله شکایت کوي چې د افغانستان د خلکو اړتیاوې په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې په څرګنده ډول زیاتې شوې دي او میلیونونه کسان د ژوندې پاتې کېدو لپاره پر بشري مرستو متکي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا د 2025 زیږدیز کال په وروستیو کې ویلي وه چې افغانستان به په 2026 کال کې هم د نړۍ له سترو بشري ناورینونو څخه وي. داسې ناورین چې په ټوکو یې سوړ ژمي، پراخې بېوزلۍ او د امکاناتو کمښت به یې د دې هېواد د خلکو لپاره نور هم ستونزمن کړي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
تاسو ازادۍ رادیو ته غوږی. ازادۍ رادیو څلور ویش ساعته زموږ پر ویب پاڼه خبرونه لري. د ویب پاڼې آدرس دی azadiradio.com. که چیرته انټرنیټ لري، پر ویب پاڼې سربیره زموږ ټولنیزو رسنیو ته هم سر ورښکاره کړئ. ټولنیزو پاڼو ته فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام، ټیلیګرام او واتس اپ چینل کې هم ازادۍ رادیو شته. راځو د خبری مجلې د پای راپور ته. هغه دا چې اروپایي ټولنه غواړي چې د افغانستان د اقلیمي بدلون په اړه یوه غونډه جوړه کړي. دا غونډه وروسته تر دې پلان شوې چې په افغانستان کې د اوبو کموالي ته پرله پسې اندېښنې وښودل شوې. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د اوبو د کمښت په اړه د زیاتېدونکو اندېښنو ترڅنګ اروپایي ټولنه د روان کال د جنوري په 20مه چې د دلوي له لومړۍ سره سمون خوري یوه ناسته جوړوي، څو هغه څه وڅېړي چې دوی یې د هیواد د اوبو بحران بولي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر د چهارشنبې په ورځ د جدې په 18مه په اکسپانه کې ولیکل چې دا ناسته به د اکسپټ څېړنیز پروګرام په همکارۍ او په آنلاین بڼه ترسره شي. د اکسپټ څېړنیز پروګرام په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د اوبو بحران یوازې په پلازمینې پورې محدود نه دی، بلکې د هیواد کلیوالي سیمې چې د خوړو د تامین لپاره مهمې دي هم تر اغیز لاندې راغلي دي. په دوام کې ویل شوي چې په دې ناسته کې به د اقلیمي بدلونونو او د ځمکنیو اوبو د زیاتې استفادې اغیزې په ځانګړي ډول د هلمند سیند په حوزه کې په تفصیل وڅېړل شي. د اوبو او چاپیریال کارپو نجیب الله سدید وایي چې د داسې ناستو جوړېدل یو مثبت ګام دی، خو ټینګار کوي چې عملی کار ته اړتیا ده. هغه زیاتوي:
ما فکر میکنم کې
زما په اند دا سیمه یوازې بحثونو او سیمینارونو ته اړتیا نه لري، بلکې عملی او میداني کار ته اړتیا ده، څو هغو ستونزو ته حل لارې وموندل شي چې له کلونو راهیسې تشخیص شوي دي. په ځانګړي ډول د هلمند د اوبو په حوزه کې چې کرنه ډیره په ځمکنیو اوبو ولاړه ده او دا اوبه د ختمېدو په حال کې دي، دا وضعیت کولی شي د کندهار، هلمند، نیمروز او فراه د خلکو ژوند له جدي ګواښ سره مخامخ کړي.
مردم کندهار، هلمند، نیمروز، فراه به مخاطره بندازن.
د افغانستان د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي وایي چې د چاک د اوبو د موندلو لپاره اوږده مزلونه کوي. د ننګرهار د سرخوت ولسوالۍ اوسیدونکی دین محمد وایي چې د ځمکې لاندې اوبو سطح ورځ په ورځ ټیټیږي.
پخوا زمونږ په کلی کې په اتل تر اتلس مترو پورې اوبه راوتلې، خو اوس په دې لنډو ورځو کې ځینې داسې سیمې شته دي چې زمونږ په کلي کې چې تر دیرشو مترو پورې د اوبو څرک پکې نه لیدل کېږي.
د اروپایي ټولنې د بشري مرستو دفتر د جدي په لومړۍ نیټه ویلي و چې په افغانستان کې تر 20 میلیونه ډیر خلک د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې سازمان فاو خبرداری ورکړی چې سږکال په افغانستان کې د واورو او باران غیر معمولي کموالی به په راتلونکو میاشتو کې پر اوبو، کرنه او د خوړو پر امنیت جدي اغیز ولري. دا اداره وایي چې افغانستان به سر ژمی د معمول پرتله ګرم او وچ وي. افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو څخه شمیرل کیږي چې د اقلیمي بدلونونو له اغیزو ډیر اغیزمن